د حیا مسله وا لکه یو بیتی چې خدای څنګه غسل وکړم دی پړونی خدای څنګه دی حجاب سمستا ذات ته یعنی دا خپل چې هم شرعي جواز لري خو بیا هم دا د حیا یو یو جلا بیلګه ده چې پروین ملال راخیسته او شیر کړی دی.
همت مل صاحب یو وخت ډیر کلونه مخکې چې به افغان ادبی بهیر په پېښور کې فعال وو هلته به د ګڼو نارینه و ترمنځ پروین ملال هم په غونډو کې ناسته وله او یوازې به وه چې دا جرأت یې درلود چې په داسې غونډو کې برخه واخلي. ستاسو په غونډه کې میرمنو برخه اخیستې وه؟
زموږ په غونډو کې یوازې اوس نه په جمهوریت کې هم ښځو برخه نه ده اخیستې ځکه د هغه وخت کې مونږ د دې د هغو طرفدارانو چې استادان دي داسې کار وکړي چې د ښځو یو بهیر دې جوړ شي او استادان دې ځي هلته دې درسونه ورکوي او لکچرونه دې ورکوي او پرېږده چې ښځینه خپل احساسات په آزادانه ډول وړاندې کړي. نو اوس هم د ښځو ګډون پکې
بیرته که د پروین ملال غونډې ته را وګرځم په دې غونډه کې تاسو ټوله غونډه همدې د وړانګې وړانګې مې بهو کتاب مخکتنې ته ځانګړې کړې وه او خبرو ته کنه مشاعره هم په غونډه کې وشوه؟
یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه چې زیاترو ادیبانو پرې خبرې وکړې او ځینې ترنم ویونکو یې شعرونه وویل او ځینې داسې ترنم کوونکي مو چې هغوی ځینې نور شعرونه وویل خو هغه ډېر کم و. نور دا غونډه یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه او ټوله خبره په همدې کتاب را څرخېده.
د ختیځ ادبی بهیر له مشر ښاغلی همت مل څخه مننه. اوس په پخپله له پروین ملال څخه واورو چې د دې غونډې په اړه له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړي.
هغه د شاعر په قول یکی قطره باران ز ابر چکید خجل شد چپینهای دریا بدید. د ختیځ ادبی بهیر د ټولو غړو څخه مننه کوم همدا ډول د ډیر دروند استاد سمیم صاحب، دروند رور ډاکټر زرین انزور، ښاغلی عبدالهادی فرهنګ، د ختیځ ادبی بهیر د ټولنې د مشر ضیاءالدین همت مل صاحب، ښاغلی دوست محمد دوست او نورو درنو دوستانو څخه مننه کوم چې زه یې په خپلو عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم. همدا ډول د هغو شاعرانو څخه هم مننه کوم چې په خپلو شکلو ژغونه یې زما شعرونو او تورو ته سا ورکړه.
له منلې شاعرې پروین ملال څخه مننه. اوس به له دوی څخه د دوی یو آزاد شعر ته غوږ شو.
تر وروستنی معراج ستا په ځګر بند بشنی سي د کره شاتو او پوی چینه د ګریوان ورونه به دې دواړه وزر پرانیسي پر پرپونو کې به راوړي د بیدیا د سپینو پرخو حریري پلوشې تولم بیدلې شېبې د جنتونو وژنې غیږ به دې راوړي د عدن او د فردوس د بڼه د عاطفې ګلونه رنګین مهین خیالونه قدم قدم به د یو چا ستا د لمنې پیلسي یو څوک به راسي ستا په شونډو به د ټولو کایناتو د ښکلا په ټول مسکا خپره کړي. یو څوک به راسي ستا خوبونو کې به چمن چمن ښکالو د ساوي شکلي. یو څوک به راسي ستا په مینه کې به د سور او تال د مځکې خوږه ژړا خپره کړي. یو څوک به راسي ستا په خونه کې به د پاس پوږمۍ او ټولو ستورو په لاس یوه رڼا بله کړي. ستا په ځګر باندې به شنې سي د کره شاتو او پوی چینې د بوډۍ ټال کې به دې وسنګوي د اسمانو پرښتې. په ښکلو ښکلو ټاپوګانو کې به د نیلو فر د لپو تړمې اوبه لکه پیالې د زعفراني چایو د لمر د ګامه واخلې. د محسوساتو ښکلی حس به د یو پامه واخلې. ته به شمار کړې په سیندونو کې د شور نغمې. ته به راټولې په لمن کې کړې د غرونو وږمې. ته به احساس کړې د غاټول او درې دیرې دې. ته به د سیورو ځنګل د خیال د بامه واخلې. ته به ښکلا د احترامه واخلې. ستا په ځیګر باندې بشنی سي د کره شاتو او پوی چینې ژغ به دې راوړې د بنګال او د ډلي د ښاره د جادوګرو څو سندرو څپې نرم لمسونه به دې شونډې ښکل کړې بیا به دعا دعا سي خواږه خواږه لکه نبات لکه شکرې به سي لکه وریشم داسې پاسته لکه د زانو قطارونه به سي اوم اسمان ته به رسا ولاړ سي ستا په رګونو کې به لکه د ګولي شربت خوږه ارواح به رسي د هر سا سره به دې په نګهتي غېږه کې د یوه چا د تنکۍ شونډونه خوږه خوږه موچکې واخلي ستا د وجود په هر یو حد او هر امکان کې به د سپېڅلتوب تر وروستني مقامه د کرهتوب تر وروستني معراجه د هسک تر څوکو یوه نوې مینه وټوکېږي ټول کائنات به دې وغېږ ته راسي ټول کائنات به دې وغېږ ته راسي قدم به کښېږدي ستا د زړه په مراندو ته به د ښکلو نکهتونو پسرلیو مصاحبه سي ته به څه وړاندې تر اشرف المخلوقات ته به صاحبه سي ستا تر قدم لاندې به جوړې سي جنت ته کوڅې ته به اغلې ته افضله محترمه به سي ته به هوا ته هاجره ته به مریمه سي ته به هوا ته هاجره ته به مریمه سي
لا یوې خبرتیا وروسته د کیسه لیکوال سولمل شینواری څرګندونې لرو. دی وایي نن سبا خپلې کیسې د پخوا په څیر ژر ژر نه خپروي.
آزادي رادیویي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمیږي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
سلیکوال سولمل شینواری چې نه داستانی ټولګي چاپ شوې دي نن سبا د خپلو کیسو له چاپېدو سره محتاطه شوې ده. د دوی لومړی کتاب درویشت کال مخکې د زړی کلا په نوم چاپ شو. بیا تر 2000 شلم کال پورې څو څو کال وروسته د کیسو مجموعه خپرې کړې او له 2000 شلم کال را په دې خوا هر کال د دوی د کیسو یو کتاب چاپ شوې ده. د ازادي راډیو مجلې ته وویل چې اوس احتیاط کوي.
زه وسم مجموعه لرم، یعنی درې مجموعه لرم چاپ ته آماده، اما یو مجموعه هم د سره کتنه غواړي، بل هم غواړي، بل هم غواړي، او ځینې کیسې په هره مجموعه کې غواړم چې دوه درې کیسې ور اضافه کړم.
د بیا کتنې مسله تاسو یاد کړه، پخوا مو هم په 2000 کال کې چې کله کیسې چاپولې هغه وخت مو کیسې ډېر بیا کتلې او کنه اوس نن سبا ډېر ګوري.
ولدا که روغتیا درته وایم د روستي کلونه په دې فکر کې ولیدل ما چې کیسې باید بیا وکتل شي، بیا وکتل شي، بیا وکتل شي. هر څومره چې دا کلونه تیریږي، یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډېره محسوسه وم. نو هغه وخت مې روستي کلونه بل هوته آته دا کیسې چې اوس لیکم آته د نورو رسنیو ته لکه ویبسایټونه دي یا خپل فیسبوک ته یا نور حتی دو ته یې نه ورکوم، یعنی کیسې بیا بیا ګورم، بیا بیا ګورم.
څه شي تاسو ته دغه احساس درکړی دی چې کیسې بیا بیا وګوري؟
نو د دې ډېر عوامل دي. د دې عوامل یو د نړیوالې کیسو مطالعه ده چې هلته ویني، بل د خپلو خو کیسو، بل د سالمو نقدونو او د کیسو باندې نو معلوماتو دغه ټول مجموعه سوي ده او زه اړ کړم چې کیسې بیا بیا
د په کیسو کې دي چې تر اوسه پورې دا پورسیو کې تاسو خپل کیسې بیا بیا ګوري، په کومه برخه کې مو داسې احساس کړی دی چې د بدلون وړ دي؟ یعنی هغه برخه دی بدلون وړ ده.
د بدلون وړ خو څو دي، یو خو خپل د کیسې سټراکچر دی عمومي، خو په هغه د ټولو نمایم چې دی د کیسې نثر دی، په نثر باندې بیا فکر کوم، په ژبه ډیر هغه کوم، او ځینې کیسې راته فرزن پای هغه څه چې زه غواړم نه تکمیل نه بشپړ نه، او یو نیم کیسه د دې ضرورت لري چې شروع باندې بیرته فکر وشي، او دا ډیر مهم دی. کسی شروع او د کسی پای دوا ډیر مهم دی.
داسې کیسه مو هم تر اوسه پورې تر سترګو شوې ده چې تاسو سمه کړې ده، وروسته بیا فکر هم کړی دی، وروسته لوي وخته چې دا سمون سم نو تر دې خو لمړی بڼه بهتره.
ولا دغه سن دي تیر شي وی البته له ما سره
تاسو کله د سه احساس نه کړي
نه کړه ما فردی نه کړه دا سه بازی شروع کی یا جمله دغه سه شوی دي اما په ټوله کې نه دي شوی ټوله کې سه زنی کې سه داس دي چې ما به هیڅ سټراکچر خدا ډیره یو کیسه مګر نور زیاتره کیسه داس دي چې یعنی لب جوړه خوړی لب جوړه خوړی په لب جوړه معنی کیسه
سولمل صاحب لکه څومره چې زه خبر یم تاسو کیسې په کاغذ لیکئ په قلم باندې لیکئ کمپوز کوئ نه د هغه کسان چې کمپوز کوي هغوی ممکن د بیا سمون لپاره کار آسانه وي ځکه چې کیدای شي چې د کیسې هغه لومړۍ بڼه په کمپیوټر کې وساتي په دومره باندې کې تغییر پکې راولي او بیا دواړه سره مقایسه کی فکر نه کوي چې په قلم باندې څوک په کاغذ باندې کیسه لیکي او سموي دا کار سخت دی
دا کار خو یو خو د تخنیک مشکل دی یو وختم سپما ده په کمپیوټر لیکل مخامخ لیکل دا کې د وخت پر سر باندې ز تاسو سره موافق یم چې سمولی اصلاح کولی ایڈیٹی آسان دے او ام وقت چی دیر مهم دے ام دو وقت پر ام دیر گٹ بول دے
نو ولی تاسو کمپیوٹر تا مخا کوئی نا ایلاتی چلا
والا کمپیوٹر تا خونو نا ایلاتی دا مخ پل تن بلی دا نو نا پیگم تر وزدکا چی دا کار ما باید دیر پخوا کرای وای کروختیا در تا وای ما لگ بز ما پا دغا کمپیوٹر کی دا توانای نشوالی می زل پترات المکتب با دغا تخنیکی شیانو سرا دیر بلد نیما یا دیر پکی خن نیما آغا وقت کی چی کلون اولان دی چی ما اول دلت کمپیوٹر ولی دا درسون اما دا کمپیوٹر لست کل البتا چی کله اروپا ته راغلم عام سر مې نه په خلاصې ده او هغه وخت کې چې ما د ټایپستان لیده مخکې دي چې د کمپیوټرونه وګورم افغانستان کې دا ټایپ پرته عجیب ښکاره کېده څنګه انسان کولی شي چې په عین وخت کې فکر وکړه په عین وخت کې ګوتې لاړ شي د کیبورډ ته نو نه پوهېږم دا اطراط کې دغه چې یو ستونزه ایجاد شوه چې ولا په یو وخت کې هم لیکل او هم فکر کول دا به شونی نه وي البته ما ته دغه سوه کني ما خلک لیدل او بل په افغانستان کې داسې و چې هغه وخت کې خو ټایپ یوازې که نه د ټایپستان ځانګړي خلک وو په اداراتو کې چې یوازې همدا یې کار و نو او له دغې نه معاش اخیسته نو لیکوال او شاعر او مؤلفینو په قلم باندې لیکل کول نو دغه دغه چې یو هغه ما سره ملګری که فکر چې دا ګونی ګران کار دی بل هغه دا و چې د وروستیو کې زما کمپیوټرونه پرله پسې خرابېږي دغه م یو ډول زما زړه د دې کمپیوټرونه تور کړ نو ستاسو اصرار او د نورو دوستانو د استاذیا و ما اړ کاندي چې زه نورې لیکنې په کمپیوټر باندې
دا ستاسو دلیل یو شمېر نورو دوستانو هم ما ته ویلی دی چې هغه کسان چې تخلیقي لیکنې کوي هغوی وایي چې کله په یو شعر باندې فکر کوم یا په یو داستان باندې فکر کوم اول ته کمپوز کوم فکر مې ګوتو ته شي چې اوس الف په د بې په ځای ونه لیکم بې د جیم په ځای ونه لیکم اما دا خبره هم په پیل کې په ځای ده تاسو ویل چې څوک کیسې مو کمپوز کړي دي فکر کوم دا له تجربې سره ده یعنی که چیرته تاسو زه باور لرم که یو دیرش څلوېشت کیسې ولیکئ له هغه وروسته مو هغه ګوتې په خپله حروفو ته ورځي او ذهن به مو آزاد وي ذهن به خپل کار کوي او کمپوز به خپل کار کوي څرنګه داسې نیت مو کړی سولمل صاحب
او کمپوز به انتخاب نو به بیخی سل فیصد انتخاب کوم او کمپوز باندې به انتخاب کوم دا اوسم یعنی ما ته لویه ستونزه زری لیکلي داستانونه لرم خو دغه چې نو ټایپ کړم نو له دې نه وروسته به خپلې قصې په کمپیوټر کې خامخا لیکم
له ښاغلي سولمل څخه مننه ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. همدارنګه د ازادي راډیو په فیسبوک کې در سره شریکو او تاسو د خبرونه په ازادي راډیو کې د چهارشنبه، پنجشنبه او جمعې په ورځو اوریدلی شئ.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په راډیوي مجله کې واوري.
د ازادي راډیوي مجله په دې برخه کې دودونو ته مخه کوو. مخکې تر دې چې په کونړ کې د حشر دود په اړه معلومات تر سره شریک کړم، غزنی ته مخه کوو. لاغه ځای د ژمي په درشل کې د یو دود پړ لاندې د افغانستان د نورو سړو سیمو ترڅنګ په غزني کې لا هم دود دی. د سړو سیمو خلک د کال له پیله ل خپل توان سره سم یو دوه درې او بیا تر دې ډیر پسونه ساتي، بیا یې په مني کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښه وخوري. د لاندې لپاره ځینې مش حلالوي، ځینې د نورو څارویو غوښه لاندې کوي. د لاندې کولو په ورځ قربانه خاصه میله لري چې په ځینو کې نجونې او ښځې هم برخه اخلي. په دې اړه نور په دې راپور کې
رحمت الله د غزنی ښار شمال لویدیځ لور ته د څارویو په گنج کې ولاړ او د لاندې کولو لپاره پسه اخلي. رحمت الله وایي نور کلونه به یې د لاندې لپاره پسونه ساتل، خو سږ کال یې نه دي ساتلي. نوموړی زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع ده چې کله مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارو ته لاسرسي نه درلود، نو د دې په خاطر چې ژمی په ډول باندې تیر کړو بدای یو پسه یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې. ولی لغه ورسره دوت پات سوي در تر دې وسه پوری، بل خصوص په غسړو ولایتو کې چې مثلا غزنی ده، مثلا نور ولایتونه دي چې سرتسیره دي، هغه کې لاندې زیاتره کیږي. د لډیر په خوا پات سوي د دوت وسه هم دغه دوت هم د سر روان دي.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله ل خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي او بیا یې په مونږ کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښه وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلیو باندې کې د لپخوام د غریواج د دوت پات دسی کله چې لاندې وکی بیا نو جګر او څغوشه په خی بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناست کوي. نو دغه لډیر افغان دوت د وسم په ډیره مناطقو کې دغه دوت ستا خو د پخوا پر طلب باندې وس څه کم سوې د مخ کې دغه دوت ډیرو.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې مژان حلالېږي، بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخېږي. بیا هم رحمت الله
په وس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغه سیمې کسان مې هم لیدلي دي چې د وښ بچی موږ هغه عامه اصطلاح کوی جونګی ورته وایو، نو هغه هم حلالېده. اته بعض کسانو به داسې تنکیس خوندر حلالول دي لاندې په ډول باندې، کم مثلا یو داسې ډنګر پسې به ورسره حلالول دغه تر څنګ به یې خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول به بهترین خوند درلود.
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمون او یا غوښ پورې محدود نه، بلکې اوس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاندې دغه د میلمستیا او دغه داسې مثلا نور کله پخوا سی به لاندې کېدل صرف هغه په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر دغه به پخېدل. اوس نو ډېر شیان ورسره مثلا وریځې، خورمه او شیروا یا دغسې نور فرني او مربا دغه شیان اوس فیلند کې اضافه شوي دي. په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې د لاندو په میلمستیا او مړیو کې
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو، دوستانو، خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې میلمستیا ته ځینې ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. حمیده وایي دغه میلمنې خورلڼې، د هغې میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې میلمانه سړي میلمانه راغوښتل کېږي، بلکې دې تر څنګ ښځینه میلمنې هم راغوښتل کېږي. په هغه کې خورلڼې، خپلوان ټول سره یوځای کېږي، میله جوړوي.
په خو به د لاندې پسنه د لندې میاشتې په ورستیو کې حلالې ده، خو اوس دا کار مخکې او دا لړم میاشتې په نیمایي کې کیږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که نا وخت حلال چې غوښه یې دربجنه کیږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تېره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کیږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
په غزني کې د لاندې دود ژوندی دی، په کونړ کې بیا د حشر مړ ژوندی دود یو ځل بیا په غوړېدو دی. خلک کوشش کوي چې سړکونه، پلونه، ویالې، سربندونه او جوماتونه په خپلو لاسونو او پیسو جوړ کړي. په افغانستان کې جنګونو، کډوالۍ او د بهرنیو وړیا مرستو دغه لرغونی دود پیکه کړی و. اوس د کونړ په ډېرو ځایونو کې ځایي اوسېدونکو مټې رابډ وهلي او ټول ګټې کارونه ترسره کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د لنډلام سیمه کې د یو جومات جوړولو لپاره له سلو زیاتو کسانو اشر کړی. په غره کې د نختر ونه وهلې او له هغې شاوخوا 25 متره اوږد تیر جوړ کړی دی. هر یو تن له خپل کور څخه رسۍ راوړي، په دغه اوږده او دروند لرګي کې اچولې او د جومات په لورې روان کړی دی. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصرالله خان صافي د اشر د دود په اړه ازادي راډیو ته وویل
25 متره تقریبا یو بس چې غره کې غوښتل د درېسه او کسان د شاوخوا کلونه چې چپې درې لندلام کلی سلیمان شکی یو جمعه جوړیږي اوس مشکل نمونه خروات د اشر کې یو وایا یو ډنګره لالې او مرمسته کې نور بیا څو خپل پړې راخلی پړې کې سر کې اوس په کورنډې اپ کې ټاکو یو اتیا سل نه پر د لرګي او فاتې اتیا سل نه پر بل فاتې یو لزدول مخې ته یو څه شان راکاږي همدار اولی همداشان جمعه جوړي همداشان نادرې کار کوي همداشان د وولو د سربندونو کار کې د پټو کار کې خدای نه ساپتون راشي زلزلې وشي سیلابونه راشي.
خاغلی ساپی راته وویل د ټولګټو چارو تر سره کولو تر څنګ د بیوسو او کمزورو کسانو سره هم کلیوال په هغو کارونو کې مرسته کوي چې تر سره کولې د یو او دوو کسانو لباس وتلی او ډیر وخت تاړته لري.
اورور پیسې نم لري، اورور سره د دې امکانات نمي. خدا قوم را جمع کیږي، یو اتحاد او تکي سونو خل را جمع کیږي، د ډوړې چې خپل خوري بس هغه کار پورا اجرا کوي. په دې شکل په خام مکتبونه جوړول، په دې شکل سرکونه جوړول، د چې تومره لوی کارونه دي، دا اوس چې پروژې دي یا خارجانو غټي پروژې دي، حکومتونه کوي، دا ټول کارونه د ملت کول دي، ولس کول دي، د افغانانو کول. په پښتو کې ډېر ښه کلتور دی.
یوازې د چپې درې ولسوالۍ کې د اشر دود په وسیله خلک مشکل کارونه نه ترسره کوي، بلکې د یاد ولایت په ماڼوګي، وټپور او نورو ولسوالیو کې هم قومونو اشري چارو ته مخه کړي او ځانونو ته په خپلو مټو او پیسو د ژوند اسانتیاوې برابروي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړی عنایت الله ضیا وایي د حشر یا اشر کارونه د ټولنې د یووالي، د افغاني غني کلتور، د ټولګټو پروژو تر سره کولو او عامه شتمنیو ساتلو لپاره اړین دود دی.
عامه شتمنیو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. په کار دا ده چې حکومت دې ته خپم لرنه وکړي، دغه دودونه چې په هغې باندې زموږ ټولنه هم خوندي کیږي، زموږ ښارونه او کلي کوڅې ورباندې آبادیږي. نو د حشر دغه یو اسانه لاره ده چې هم په موږ ټول ولس یو ځای کولی شو او ورسره په دې طریقه باندې کولی شو چې دغسې غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم پکې ټولنه سهیم شي.
خلک وایي په افغانستان کې د جنګونو او ګډوډۍ له پیل کېدو څخه وړاندې به ولسونو حکومت سره د سرکونو، ویالو او په نورو مهمو پروژو کې د اشر په بڼه همکاري کوله او د وطن په آبادۍ کې به یې خپل ونډه ادا کوله. خو د جنګونو او کډوالۍ پر مهال دا دود هم پیکه شو او په ډېرو سیمو کې خلکو ترې لاس واخیستلو. اوس چې په کونړ او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې بیرته د غوړېدو او زیاتېدو په حال کې دی، نو حکومت ته پکار دی چې د دغه مهم دود د ژوندي ساتلو لپاره د ولسونو ملاتړ وکړي.
له همدې راپور سره آزادي راډیو ادبي مجله رانغاړو، تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي او شدی پسې ډېر شي.
Let me know.